السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1498 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 19 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 19 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د بشري حقونو په نړیواله ورځ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې لا هم روانې دي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د کتنې جزئیات درکوو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. د هیواد یو شمیر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې. تمه ده چې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ شي او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان حکومت باید د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې اساسي رول ولري. ارګ په یوه خبرپاڼه کې وایي محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې د اتم کنفرانس په څنډو کې له ولسمشر اشرف غني سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویې ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خبرپاڼه د ولسمشر غني له قوله لیکي چې وایي سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی. خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه واره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب مراکچیانو ترمنځ خبرو نن څلرمه ورځ ده. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره پر هغه څه بحث کوي چې د خلیلزاد مطبوعاتي دفتر په افغانستان کې د تشدد کمول او بالاخره یو اوربند ته د رسیدو هڅه بللې. د تیرو درې ورځو په خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د هیواد یو شمیر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې. قاضي محمد امین وقات چې د حزب له پخوانیو مشرانو څخه شمیرل کېده تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیلېدو خبره تایید کړه او ویل دی هم یو له هغو شاوخوا 500 کسانو څخه دی چې دا پریکړه یې کړې ده.
جناب سره رابطه یا چلن دروازې بندې وي دوی خپل تصمیم ونیولو چې د فعلن دپاره به د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې منګه یو موقت جریان په لاره واچوو.
ښاغلی وقاد وایي د دې جریان د مشرتابه او کړنلارې د ټاکلو لپاره پلاوی ټاکل شوی چې پریکړه به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. په هغه لست کې چې ځینو خبریالانو خپور کړی د حزب د داسې غړو نومونه شته چې د دولت برحال غړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د پی ایم ایس په نوم د جاپانۍ خیریه ټولنې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ شي. ډاکټر ناکامورا او 15 افغان ساتونکي یې تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو لومړی ټپي شو او وروسته یې ساه ورکړه. د نوموړي مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته ولېږدول شو. دغه جاپانۍ ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو په برخه کې کار کاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. پر ناکامورا د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو د دو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د دسمبر په 9 پر ټویټر پاڼه لیکلی چې په روانه اونۍ کې د خپل برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. دوړو هیوادونو د شنبه پورې د یو بل بندیان جیو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ تحصیل دی له ایرانی ساينس پو مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د حکومت د ویان علي ربی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحدو ایالاتو سره د ټولو بندیانو تبادلې ته لیوال دی. د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دې کمیټې مشر ستانیسلاو پوزدنیاکوف پرون دوشنبه په مسکو کې خبریالانو ته وویل روسی ورزشکاران به د توکیو په اولمپیک کې ګډون وکړي. ډاډه یو چې روسی ورزشکاران به په هغه ډله کې چې د روسیې د اولمپیک کمیټه یې جوړوي د توکیو اولمپیک لوبو ته ولاړ شي. موږ تر وسې وسې هڅه کوو څو ډاډه شو چې د روسیې د اولمپیک ډله به په جاپان کې د روسیې تر درې رنګه بیرغ لاندې سیالي وکړي. هغه زیاته کړه چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پریکړه د روسیې لوبغاړو پر بشري او مدني حقونو سترګې پټوي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون دوشنبه د روسیې لوبغاړو او چارواکو کې د څلورو کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل. د کمیټه وایي ماسکو په هغو لابراتواري اسنادو کې لاس وهلی چې د ډوپینګ په ازموینو کې د نشایي موادو د مثبتو پیښو په پیژندنه کې مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. و بهوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې اوس هم روانې دي.
تیرو کلونو اوسه پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي، ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانوني اوس
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو کاندیدانو سره نور نو خبرې نشي کېدی. د هلمند خلک وایي چې ناامنیو او هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی دی.
موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو چې د کور راووځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د لومړي ځل لپاره په پاریس کې سره کتلي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په موکړې د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته، نن د دسمبر لسمه نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې بشري حقونه لا هم په افغانستان کې په جدي ډول نقص کیږي. د بشري حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت شکولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. شغل مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده، او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانوني اوس موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانوني نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سوبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نو موري تیر مشام لازادي رادیو سره خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندیشنې وړ وباله. د هغې په وینا ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزاد خدای معافیت فرهنګ په بیلا بیل دولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلې چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت شکولو لپاره اقدامات سوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه پرز د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ، په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د تیرې چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور نو وخت نه لري چې له معترضو انتخاباتي ډلو سره خبرې وکړي. کمیسیون وایي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې خپل وروستی چانس هغه مهال لا سوار کړ چې له پرونی مشورتي غونډې ووتله او زیاتوي چې دوی به خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کارونو ته دوام ورکړي نو د بحران مسولیت به یې په غاړه وي.
د ولسمشۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو له استازو پر ټاکنو د څار بنسټونو، ګوندونو او مدني ټولنو سره له ناستې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار له معترضو ډلو سره مذاکره نه بلکې د قانون له مخې پریکړه ده. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته د مذاکراتو لپاره وخت نه لري.
کمیسیون یو مذاکره کوونکی نهاد نه دی او په دې برنور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او گفتگو د لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دا اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره او بدبختانه چې دوی د جلسه تر کړل فکر نه کوي چې بل داسې چانس دی.
خو د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې چې پرونی له کمیسیون سره جوړ شوی ناسته تر کړی وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوړاندې خپل پریکړې کړي او نه غواړي چې قانوني مسیر تر وګرځي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د دوشنبه پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی لا هم هیله لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
کمیسیون انتخابات هنوز هم
د وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس هم فرصت لري، شاید زیات وخت تیر شوی مګر بیا هم که وخت پات شي باید قانون تر وګرځي. هغه څه چې خکیل لوري او د افغانستان خلک قانې کوي او هغه څه چې کولای شي د افغانستان راتلونکي تضمین کړي قانون دی. قانون ته درناوی او د قانون منل موږ هم دا و د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډله خبرداري ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکیچ، سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به تر غاړې وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټولې کړنې د قانون او طرزالعملونو پر بنسټ مخته وړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي له اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
نو مقابل لوري باید د تماده شي چې کمیسیون لوبړنی پایلان کوي او په دغه موضوعات لشکره کمیسیون ته تعقیب نو اضافه لازم فکر کوم چې کوم حل لار نه لرو که دا پروسه نورم زندګي په ډول ډولونو په دې کې نوې ننګونه نوې خندونه حتی د اعتبار د مشهد موضوع هم رامطرح کیدای شي.
د یو اکشن به پورز د معترضو ډلو په ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي ناسې ته هیله مندي دا و چې کیدای شي د روان کړکیچ حل لارې پایوي، خو ښکاري چې لا هم ښکېلوري په یو او بل د باور جوړونې په برخه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په وو ولایتونو کې لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو بیا شمیرنه او څېړنه نه ده پیل کړې، او تر خوای بیا معترضو ډلو ګواښ کړی چې دوی د کمیسیون د کارونو پر دوام له نورو مشروع لارو هم ګټه پورته کولی شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر ډیر شو پانو زیات دی ویل سوي چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ کړی خو داسې نه و، او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلی چې شي لوړ پوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي د افغانستان 48 کلنې جګړې ته نه ووایي. په راپور کې راغلی چې دغو چارواکو هیله بخښونکي څرګندونې درلودې، خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد وو چې شي دا جګړه نه سي ګټل کېدای، خو دوی دا اسناد پټول. واشنگتن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسناد لمخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامی مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و، ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپ کوله قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هیواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري، د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي، او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنگتن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې دا کړی چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپانی خبرونې آساهی شیمبون په افغانستان کې د وژل سوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبه په ورځ د اشار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسیدونکي افغانان هم د درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. در اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو، او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو، او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساعتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې شي پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې طرحې سوي وه، خو وی ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د لشکرګاه اوسیدونکي له حکومت څخه د غلو او تروریستانو پر ضد د کوټلو اقداماتو غوښتنه کوي. د هلمند چارواکي په لشکرګاه کې د جنایي پیښو زیاتوالی مني، خو په اړه یې د جدي اقداماتو خبر ورکوي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزي احصائیه د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 6500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسله والو غلا او اندیشمن کړی دي
لشرګا کې نسبت څو کلونه مخته امنیت اوس شدې نږدې سیمو کې جګړه نسته په خو دلته نږدې سیمو کې جګړه و خو یوازې لوی تشویش د تورستی بریدونو دي چې مثلا بعضی وختونه خلک پنه شکیږي په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري
دل شرګا پړه باید سیدونه وکړو چې د په خو پر تلا نسبتا غټ بریدونه ول شرګا کې کم سوي دي خو دا ترور کله کله وی دا تشویش ور دي نو متی چاروک څخه دایله چې دا ترور مخه ونیسي
تر ټولو نږدې پېښه روانه میلادي میاشتې پر درېمه نیټه په دوهم اوزا کې وسو چې لامل پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په وغلچه کې برید کې وژل سول او عاملین په تېښته بریالي سول د هلمند د امنیه کمانډانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تیر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې څلوېښت جنایي پېښې سوي دي په دې شمېر کې اکثره پېښې د غلا دي تر لشکرګاه اوسېدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهېږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي پولیس وژل کیږي ترورېږي او په سپین ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیان نیول کیږي هغه خپل پر لار باندې ځي
نو امن څنګه راسي روزمره خلک ترورېږي مشکل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به څوک زموږ مخ ته ترور شي په مشکل ترور شو
د هلمند د امنیه کمانډانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیر یوې میاشت کې اته دېرش تروریستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو یې اووه څلوېښت نفر نیول سوي دي په دې کې اتلس قضیې د غلا دي چې په تور یې پنځه ویشت کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته معرفي سوي دي د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ هدف وژنې او مسله غلاوې ډېرې سوي دي خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه او په نظامي غونډه کې کلک اخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤولین چې په خل اوجه کې غفلت وظیفوي وکړو موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو نو په همدې خاطر دوه وظیفې مالته ورکړې یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې هغه تعهد هم وکړ او ان شاء الله زموږ مطمئنه مې چې دا ډله به نیول کیږي ځکه د دې تعقیب لاندې دی
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده که څوم دولتي مسولین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل سو کسان شمیر نه وای خو د پولیسو یو سرچینه د نشو درو په شرط ازادي رډیو ټول په تیرو تلویزیون ورځو کې په لشکرګاو نږدې سم کې یو ولس کسان ترور سوي دي چې په تړاوې په نارس راجل وسوالي کې یو وازد وتر نیول دی او دام غړی تر تحقیقات ولاندې دي محمد لیستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل په پاریس کې د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د حکومت او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره کیږي فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات
له 2014 میلادي کال راهیسې د لومړی ځل دی چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د رسنیو په مخ کې پر یوه میز کښېناستل دي د دوشنبې د ورځې دا لیدنه د غرض د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زیلنسکي لومړنۍ لیدنه هم ده زیلنسکي د سږ کال په اپریل کې د اوکراین ولسمشر سو دا لیدنه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب په پاریس کې وسوه هدف د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لارې چارې لټول بلل سوی دي دواړو ولسمشرانو تر دواړو خیز لیدنې وروسته په الیزه ماڼۍ کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم څلور اړخیزه ناسته درلوده دوی له موسکا پرته د کنفرانس خونې ته ننوتل او د کمرو په مخ کې یو بل ته لاس ورنکړ د کرملن وین دیمیتری پیسکوف بیا ویلی چې دغو مشرانو تر دې وړاندې یو بل سره د لاس روغبړ کړی و پوتین دا لیدنه ښه بللی او ترې خوشحاله و د زیلنسکي د دفتر مرستیال مشر کریلو تیموشینکو هم ویلی چې دواړو مشرانو د یوې اعلامیې پر مسودې بحث وکړ او پر هر بند بحث په آرامه فضا کې سوی دی د پوتین او زیلنسکي دا لیدنه تر کېدو د مخه له مخالفتونو سره مخامخ سوه شاوخوا 15,000 اوکراینیان تر دې لیدنې یوه ورځ د مخه په کیف کې د زیلنسکي د دفتر مخ ته په اعتراض راټول سول معترضین ویل چې یو موټی او ځواکمن هیواد غواړي. دوی دغه راز ویل له دې ویرې لري چې د زیلنسکي او پوتین لیدنه روسیې ته د اوکراین د تسلیمېدو پیلامه نه وي. د اوکراین په خوانی ولسمشر پیترو پروشینکو د یکشنبه ورځې په مظاهرو کې له زیلنسکي وغوښتل چې له ولسمشر پوتین سره وکړي، خو باور دی نه ورباندې کوي. دا یوه موږ د دې لپاره دلته یو چې په بریا باور لرو او نه غواړو په هغه بیا چې زموږ اوکراینی اتلانو د 300 کال جګړې په ترڅ کې زموږ د خپلواکۍ لپاره پرې کړې او همې په تیرو 15 کلونو کې د روسیې د يرغل پر وړاندې مقاومت کړی ناکام شو. روسي چارواکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزم په غیر قانوني ډول الحاق کړ. تر هغه وروسته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو او اوکراینی سرتیرو ترمنځ جګړه پیل شوه چې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان پکې وژل شوی دي. په دې جګړو کې د مسکو د مداخلې په اړه کافي شواهد شته، خو مسکو د اوکراین د بیلتون پالو پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ نه مني.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د خبراترو یو بل بل خضر توړند کې خو له هغه مخکې پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغان حکومت باید د سولې پراتلونکو خبراترو کې اساسي رول ولري. ارګوای محمد جواد ظریف د سرګندونې پرون په استانبول کې د آسیا د زړه د اتم کانفرنس په حاشیه کې ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړی دی. د هیواد یو شمېر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د حزب له پخوانیو مشرانو څخه دی، وایي چې د دې سیاستوالو شمېر له 500 اوړي. تمه ده چې د پی ام اس په نوم د جاپانی خیریه مؤسسې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه په جاپان کې ترسره شي. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې په روانه اونۍ کې د خپل برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري، او د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون د روسی لوبغاړو او چارواکي د 4 کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل.
دا ژوند رنگونه.
اول دی نومره تو وای؟
احسان الله.
احسان الله، ته څو کلن یې؟
10 کلن.
مکتب ته ځې؟
نه.
ولی؟
خالی کس خاله.
خواری که؟ چه خواری که؟
بوتو نمینزو رنگوه، جلوه، خلچوه.
نو دغا دی بوتو کار بخی که مکتب تا تک؟
مکتب.
ولی تاسی پا کور که بلچوک نلاره چه کارو کیست کار که مکتب دی مورتا پریخی؟
ولول وای ماجه.
چه وای ورور دی؟
وای ماجه یا پتکون که کال که.
پلار دی ولی مکتب تا نلیگی تا؟
آغا پا کندار که ده.
آغا خبر ده ده چی دلتا مکتب تا نجی؟
آغا لخبال ده، پلار میس نوائی.
ته تراخره پوری هم ده چی دلتا کینی بوت پا که مکتب درس دوشین تو نورزی؟
نه خورون وای منزه خلو، وای منزه یا پتکون که کار کن.
تخپلا چه غواری؟ آیا غواری چی مکتب وی؟
آو، تکون که زرن کن، میو گلی نیم خلاص.
آره او راس چو جور بوتون رنگه؟
شل جولی پینزه یشتیولی پرایوالا جلنکم دا برلاز دا غلاز غالبه که بیا دا برلاز دا چیز بیا زلنکم بیا جول کم از پیوشلی شولکم.
دی بوتو رنگول سخت دی که آسانه؟
آسانه دی.
زدکر دی دیوست؟
او پوخ می زدکر دی.
بیا تا پیسی هم درکهی که اما طول کور تلیگی؟
طول کور تلیگو ما تلاکی دولدی سل پی یا سل لس پی شل پی.
بیا غا پیسی چه که تا؟
خلانه خاله شای پیخ.
چی خوری؟
بلگلان خورم.
برگر خوری؟
دو چیم.
کورت چونه وقت پس دی؟
بختر اختر کیزم.
اشبه بیتاس چرت اوسی گید؟
دلیم کول نوری.
اکور که به روری چوک در تپخ؟
دی مولون.
خدی نست دلتا؟
نه خد زوالی اغمونگ. ال تا کندار که واده دلو دا بومی تی. زمالالی چوش پیما پاد زی پلخ پل کدر آوری.
خیر اوسی زونده اوسی؟
خیر ستم جونده اوسی منم.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په پاتې څو ثانیو کې ستاسو څو اس ام اسونه پیغامونه لولو. خپلواک صفای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د ژمي له رارسېدو سره په دې ولسوالۍ کې هغه کورنۍ په ډېر وضعیت بد وضعیت کې ژوند کوي چې سرپناه نه لري. دوی د دولت د لاسنیوي لپاره غوښتنه کوي. جعفری لیکي، د قطر د سولې د خبرو لپاره باید افغان ولس ته وضاحت ورکړل سي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. او عبدالله بارکزای له کندهار څخه لیکي، د انتخاباتو د پایلو څخه د ادم خان او شیرینو نکړل جوړ شوی او دوی په ولس ملنډې وهي. دا